السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په سر کې لاند خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان یې د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2020 میلادي کال په مارچ کې د دې افغانانو شمیر 20 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ایزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی شي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو واورېده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپی کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځلې یو انجل ککۍ ساتل ویدلې ده.
د کوچنی وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله. نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر ژر به انشاءالله راوکاږي. کار ډېر نږدې دی.
د خلکو شکایتونه چې وایي د افغانۍ ارزښت لوړ شو خو نرخونه پر ځای پاتې دي، د دوی ستونزې حل لاره څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
د میدان وردګو اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ښوونځي کم دي.
در لزر زیات نه پوسټ نو دا هر کور ماشوم لري، مناسبه طبقه لري، یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، د دغه مساحت کې نشته.
د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د پاوز بمباری نن هم روان دي. او په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونو تفصیل تورزو. د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا اميري وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو محرومې شوې دي. مېرمن اميري چې د زړور خځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یو بل جګړه کې ښکیل شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیونه افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان نجونې او ښځې د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن امیری چې د زړورو ښځو د جایزې د شپاړسمې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل، کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیوه، د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محروم شوې. زه غواړم چې دا حالت په ځان تصور کړي. زه خپله دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي، افغان ښځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې له خپلو حقونو ننګه کړي او ځینې مجبوره شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم ښیي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بښونکی بولي، خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هره کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مد میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت، خو ویاندویانو یې ځواب رانکړ. مګر له دې وړاندې په زلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل،
سوال خدا د آیب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اون لري او مختلف حق ولري؟
ورسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبره شوې اعلامیه کې لیکلی وو، افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډېرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د طالبانو مرکزی بانک په نږدې دوه میاشتو کې 40 میلیون ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمېر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې پیکه بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او د سوانګ موادو بیې نه دي کمې شوي او دغې چارې دا پروسه بې اغیزې کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شاهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکه موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنګل خو بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 43 کڅوړې چې ټولیزه شمېره 570 میلیونه ډالر کېږي، د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د لوګې لکبل زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې د ناامیدۍ یو لړ اقدامات وکړي، لکه د خوړو د سپمولو لپاره له یو څخت خوړو ډډه کول او په بیساري ډول له نورو پور اخیستل. د یو نامه مرستیال وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه خوري او د شمیر په هغه کورنیو کې 100% کې زیات شوی دی چې سرپرستی ښځې کوي. رامز اکبروف ویلي له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي.
اکسیجن پر کم عمر برابر کړی ده، کمری مور شو کړی دی، هغه دې خبرې کوي کوچنی پلاکسین بیا ولاست دی. د کوچنی وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر انشاءالله راوکړي. کار ډېر نږدې دی.
په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې 3 ماشومان په څا کې د لوېدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسېد، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره. په خپرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. څه موده مخکې په زابل ولایت کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم چې حیدر نومېده ومړ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو پوره 1 میاشت تیرې شوې، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې 1 میاشتو کې ستاسو ژوند څومره بدل شوی او نظر مو څه دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې پوسټ کړې وه او ستاسو نظر مو غوښتی و. دا دي ځینې نظریات. فرید خان ارمان لیکلی، الحمدلله ژوند مو تر دې دمه ښه په خوند سره تیریږي، خو هیله مو دا ده چې ټول شموله حکومت اعلان شي. کوم څه چې نیمګړی پاتې دي هغه څه ته باید کار وشي. عمران ساحل لیکلی، دا سمه ده چې هیواد ته مو سوله راغله، خلک اوس په امن کې ژوند کوي، خلک د ولګې سره مخامخ دي، خلک بیروزګاره دي، ډیر څه مو لاسه ورکړه، لکه ملي بیرغ، ملي سرود او ارزښتونه مو په دغه موده کې له لاسه ورکړه. امنیت اوس هغه شان نشته لکه چې طالبان یې چې ادعا کوي. د رسمیت لپاره باید طالبان ډیر څه وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، د رسنیو ازادي، ټول شموله حکومت، له خلکو سره ښه چلند او په پخواني نظام کې شامل کسان په نوي حکومت کې شامل اول. سید عزیز الله سادات لیکلی، طالبان باید خپل دریز نرم کړي، نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، ښځې خپلو دندو ته پرېږدي، هو حجاب دی وکړي تر څو د شر او فساد مخه ونیول شي. امنیت د مخکې پرتله ښه دی، اقتصاد به هم خدای ښه کړي. طالبان باید له حوصلې او نرمښت څخه استفاده وکړي، هیڅکله حکومت په زور پر مخ نه ځي. اکرام الدین عمر لیکلی، الحمدلله هر څه منظم روان دي، د 2 میاشتو معاشونه ټولو ملکي مامورینو ته ورکړل شول. له هر څخه لوی نعمت امنیت دی چې اوس مهال شته. او سید رحمان پکتیاوال لیکلی، زما لپاره ژوند ښه آرام دی، جنگ نشته، نور نه کارونه شته، خو نه ولاکه د ژوند خوند وي، خو خدای دې خصوصي رحم وکړي، دنیا دې هم پر رسمیت وپیژني چې څه ترې جوړ شي. دا اوس تاسو نظریات په دې کې د ازادۍ راډیو نظر نشته او د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم ډېر ښه د لوستلو وړ نه وو. نړیوالو مسایلو ته ورځو. یو شمېر مخکې له دې چې نړیوالو مسایلو ته ورشو، یو راپور لرو چې یو شمیر هغه کسان چې ودانیز کارونه کوي وایي د طالبانو له حاکمیت سره یې کارونه بې خونده شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ودانیزو چارو کې د تولید او پیر او پلور برخه کمزورې شوې او په کارونو کې کموالی راغلی.
په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاري ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونه یې د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم، که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په یوې بلې برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دوکان لري وایي د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته ښکته شوي او زیات مالي زیانونه یې لیدلي.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمت خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو، د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو او بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یک شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیریدو په حال کې دی.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول د روسیې پر وړاندې د بندیزونو څلرمه کڅوړه تایید کړه. دا اقدام پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترسره شو. په دې بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر روسیې د بندیزونو څلرمه بسته نن سه‌شنبه ناوخته د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته عملي کیږي. د دغو بندیزونو له مخې به له روسیې د فولادو او اوسپنې پر واردولو بندیز، پر موټرو چې قیمت یې تر 500 یورو زیات وي او تر 300 د لوړې بیې لرونکو فیشني شیانو پر صادرولو بندیز شامل دی. دغه راز د بندیزونو د تازه بستې له مخې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژي په سکتور کې پانګونه هم منع کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسي مشر جوزف بورل په یو اعلامیه کې وویل هغه څه چې د اوکراین د وګړو په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه روانه ده، د کرملین د جنگي ماشین د تامین د شنډولو لپاره زموږ هوډ هم دوام لري. د بورل په خبره د بندیزونو د څلرمه بسته هغه اقتصادي او لوجستیکي بنسټ ته یو گزار دی چې روسیه پر اوکراین د حمله لپاره قربان دی متکیده. د هغه په وینا د بندیزونو هدف دا دی چې ولسمشر پوتین دا غیر انساني او بې معنی جګړه ختمه کړي. په همدې حال کې د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظم نن کیف ته ولاړل څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ وښیي. دا سفر داسې وخت کې دی چې روسیې پر اوکراین خپل حمله ته دوام ورکړی دی. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې وړه رهبران به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او صدر اعظم دانس شمیهل سره وګوري. روسي ځواکونو د مهم بندري شار ماریوپول د نیولو لپاره خپلې هڅې تازه کړې او نن سه‌شنبه سهار یې هم د کرملین د پلازمینې کیف پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته شدت ورکړ. په عین حال کې روسي او اوکراینی مذاکره کوونکي پر یوه اوربند د صلح کېدو لپاره خبرو ته په چمتووالي بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ به خبرې نن هم دوام کوي. هغه ویلي چې د اوکراین هیات پرون د خبرو پر مهال ښه وړتیا وښوده، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د جمناستیک ټاکنیز لوبې نن پیل شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي په شپاړسم ځل پلازمینه کابل کې د څلورویشت کلبونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې دوه ورځې به دوام ولري د لوبغاړو ترمنځ په دریو کټګوریو کې کیږي. د دې لوبو هدف د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د دوه څلوېښت غوره لوبغاړو ټاکل دي. په کندوز ولایت کې د کورش لوبې نن پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د کندوز ولایت د کورش فدراسیون له قوله لیکلي چې یادې لوبې به سبا هم د کندوز ولایت په کوربهتوب د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې دوام ولري. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په یادو لوبو کې کابل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل نه شاوخوا شپېته لوبغاړي ګډون لري. د دې لوبو هدف د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو ټیسټ سیالیو لړۍ کې چې دویمه لوبه یې د کراچي په نړیوال لوبغالي کې تېره ورځ پیل شوې، استرالیا پاکستان ته یو ښه هدف ټاکلی. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سزیدو سره یې پنځه سوه شپږ پنځوس د منډو هدف ټاکلی. پاکستان بیا په ځواب کې درې پنځوس اورونه د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره ولوبول او یو سلو اته څلوېښت منډې یې وکړې. د معلوماتو له مخې استرالیا اوس مهال د نهو وکټو په درلودو سره څلور سوه نهه اتیا منډې د پاکستان له لوبډلې نه مخکې ده. ممکن د نن ورځې تر نیمایي استرالیا توپهنه وکړي او وار پاکستان ته د توپهنې لپاره ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم له ملالۍ بشیر سره د نورو موضوعاتو سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه ملالۍ بشیر هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پاملرنه دې راپور ته اړوم. د میدان وردګو اوسیدونکي او چارواکي وایي چې د دوی په سیمو کې ښوونځي کم دي، خو د زده کوونکو شمیر زیات دی. دوی همداراز شکایت کوي چې هلته ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري. د ښوونځیو زده کوونکي بیا وایي چې د تدریسي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پولادو په نوم په سیمه کې د نجونو او هلکانو ښوونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه آسمان لاندې ناست دي. د دې چې شمېر سلګونو ته رسېږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلې د دیوالونو تر څنګ پر پرشونو ناست دي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو ښوونکي ورته تدریس کوي. خو دلته د انجونو او هلکانو عمرونو که څه هم کم دي، بیا هم سره بېل سوي دي. یعنی انجونې پر بېلو پرشو ناستې دي او هلکان پر جلا. خدا رسمي ښوونځی نه ده، بلکې د یونیسف له لورې جوړې سوي ټولګۍ دي چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي پکښې کې زده کړې کولی سي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دي او د یونیسف له لورې د تازه جوړو سوو ښوونځیو ښوونکی دي. ازادي راډیو ته یې وویل چې په دغه سیمه کې تر دوه زره زیات کورونه شتون لري او نورې ښوونځي هم ورڅخه تر شپږ کیلومتره زیات لرې دي، خو بیا هم ښوونځي ورته نه ده جوړه سوې.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن بهتره معلومي یو نیم زر کوره لا زیات بو کې اوسیږي. تر لس زرو زیات نفوس ده، نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري. یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، دا په دغه مساحت کې نشته. ده که د مساحت له لحاظ درته دغه تقریبا تر دشې شپږ کیلومتره مسافه، دسې شپږ کیلومتره مسافه دسې تر یو مکتبه پورې ده. نو دغه د مکتبو کمبود ده او دا د خلکو لاسرسی نشته. د تعلیم دا اوس په دغه ساحه کې موږ ښه ځوانان دي، ښه رسي، ښه استعداد لرونکي ځوانان دي، ولې له تعلیم نه وروسته پاتې له برخې.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، نجونې او هلکان او ځوانان یې له تیرو شلو کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وه، چې لوی لامل یې د ښوونځیو نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لورې د جوړو سوو ټولګیو په جوړېدو خوشحاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته جوړې سي.
ډېر زیات مشکل مخکې وه چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره کناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وه، او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو اکسلمات کاره کی دی دی و ناس انجلکان دی فارا دی تا لاسرسه نلر دو بزیتا او دی و وکرشتو چی دغزه که داغا مختب دی دی انجلکان دی فارا فعال کی دوی نمانه نکو
د یونیسف لوري دا ټولګي که څه هم تر لومړي ټولګي څخه نیولې تر دریم ټولګي پورې دي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکاره ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې شي او ډېر مشکلاتو سره
مخامخکتابونه نهشته، کتابچې قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مفتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره یې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر څلور سوه زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال یو اتیا لیسې او یو سل شپږ پنځوس دیني مدارس فعال دي.
د میدان وردګو په اړوندو سیمو کې مو د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور اورید.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 2 1 2 12 6 4 1 0 1.
اوس ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو دوه اتیا تر حقته شو، او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغو کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې یو نیم سل افغانۍ اخیستلې، اوس دوه نیم سوه افغانۍ اخلي، او مرسډیز هم دوه نیم سوه افغانۍ اخلي، سراچا درې سوه افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدي پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان د اډو والا پرې نه دي.
زمنا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاتې دي، دوی دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیله هم لیکلي دي. داسې ولې دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستي دي، پیسې یې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان د غی ورته ګرځي. نو د یونیسیل څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپله وکړي، د دې غریبانو چاره د دوی په خپله وکړي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکوي.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ
د سره په تماس کې ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزورې دي، خدیا نشته او موږ بېخي په ازاد چې ټلیفون کوو یا غونډې یا د شاګرد شي تخیر دغه ټلیفونونه لاندې سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه ازادي راډیو تر ټولو چارواکو پر وسي نو ډېر به مننه ځینې وکړم.
ازادي راډیو ته د اوریدونکو پیغامونه وو.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه خبرو. لومړی تاسو ته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو دا شپه په مکرې د خبرونو لنډیز ته ځکه ده مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د هغې د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. له هلمند څخه مخکې هم د یوې بلې ورته پیښې خبر را رسېدلی خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ییزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولانډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف و د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83 سلنه رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام له لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهمه آیات. او دریمه موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلمان هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث پر روښنايي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خه علی کړل لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنايي لارې وروخی.
فرض سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
پنړی کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې په کثیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوت لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنايي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دی.
سره لې چې فرضي سپته سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي. هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کارو کې هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلند نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدارز رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللی قواعد و پرانا کی او هم د اخلاقی په اخلاقی حکمونو پرانا کی یا اخلاقی قواعد و یا اخلاقی جوان پرانا کی مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دی چه باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پا سطح ناورینونه رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې پا آینده کې مونږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډېره زیاته مننه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 1 2 4 1 0 1
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلی امر بندی ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې مېرمنې پوهیږي خو عملی کول سخت تخکاری کلا ورځنی بوختیا او کلا هم د مناسب ځای او وسایلو د نشټون په بهانه ورزش پریږدي ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تېرېدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټران ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخت رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر یې هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
په کور کې بالاخره خوراو کې نه او ورزش مه کوه، د مېغه نه مې چربي پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمېږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سیګاټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې 40 کلنه رویا وایي چې د چادرې سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کېني نو ټول بدن درد کوي.
زیده وطل انسی ملا درد ملک خسی پخو درد لرم، ملا درد لرم، چادری که دیوزو تنم نسی من نپریدی پخو لیگو مخم پکی نو سیوزو بیادی فانزو سودا یو شایخ توزی کورتا.
خزینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبین چې خپل لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي زما فشار سره ورک شو. بېخي فشار نه لرم، کدي 50 کلنه ښځه هم یم، فشار بېخي ورک شو.
چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
ځواني وه نو موږ ځانو مستي دی نو چې اوس زاړه شلو ارمه راځم شپاش دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه، د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو سپک دی، د کور کې مې زویات زمېړه مې ته وکړي چې ټي ګرځه ډاکتر ته به شي لاړم به شي ته ورزش کوه، دا و شکر دا وخورم وینې غوړ خورم که نه اوس ورزش ته ډوره مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن یې خوږیږي.
د شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي، مونږ وایي که لږ چسپاند سو ښې سو چستې سو تنازه خو منډې وهمه نور ورزش نسو لاس پکې نسو کوره خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهمه.
په خپرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو؟ په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړي سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه هم داسې ښځینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دوی ته د صحت چې خرابه نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره بشي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت به ښه وي، خوشحال وي، او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمینه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کله طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوری ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي، حولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزی کولی شي، هم منډه وهل شي. دا خو خدای هغه لپاره
تاسو مخکې حرکتونه یادونه وکړه چې دوی منظم حرکت وکړي ترڅو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ هم خوندي وي. کله پلان ته وګورئ ته کوم حرکت څه رقم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، پخوی حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه د پکور کې هر څوک کولی شي.
مثلا کراتو ای لاسونه سره کم کی،
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پخون عام داسې کیږي چې استلاوه یو بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوی درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیک کې اول یو پخا بلبل پخا هم داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا دوی ته ګټه رسولی شي،
او په دې شرایط کې دا ډېر ښه ده او ګټه رسوي. او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پرېږدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډېر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندې خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو، او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي چې خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایي؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځنې شم کولی دا ورزش وکړم، ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نه شي کولی چې ماشین حالات بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړي.
ډیر زیات مننه.
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټه په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو ځل ورسره عادت شوي، بیا یې په خپل هم نه پرېږدي، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرامه او روغ ساتي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي: 00 24 22 24 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کوم ما را ور په خلا کوم ما را ور په خلا کوم سفر ژوب جانان پر کوټه ستر داسي تا بالطول ده دو بالمر ده اسمع بستر بو برابر ده اسمع بستر بو برابر ده كبن رازي بو بولا خداي ده سختا كنا جولا خداي ده سختا كنا جولا سمعي هم نيوالا اسلا ده غام يكر پشلونا ده Right.